السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې ناټو د تم خلاف پرونی غونډه کې د افغانستان په اړه کوم پریکړه ونه کړه. دوی وایي د غلطه وضعیت پیچلی او نازک دی. په یمن کې بشری ناورین. ملګری ملتونه وایي د دغه هیواد 80% وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو تراشو خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. افغان او روسی چارواکي مسکو کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي. دوی د قدرتونو له ایران وغوښتل چې اټومي موافقې ته ورستون شي. او د امریکا لخوا مریخ ته استول شوې فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د سرې سیارې په یوه لویه کنده کېناسته. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون پنجشنبه په انلاین خبرې غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پیوسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه. د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخرو وضعیته کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 24 څخه د فبروري تر 28 نیټې پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسکو په تیره میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. په پام کې ده چې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات د راتلونکي یک شنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د ګلف فوټ په نوم نندارتون ته وړاندې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID په یو بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 90 متشبسین به د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچ میوې، زعفران، شات او جوس په دې نندارتون کې وړاندې کړي. په افغانستان کې د USAID مشره تینا دول جونز وایي د نړۍ په مهمو بازارونو کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو خرڅلاو به د افغان کروندګرو او د هغوی د کورنیو عواید زیات کړي. د دې هیواد ښځو او نارینه وو ته به د کار فرصتونه رامنځته کړي او د افغانستان د تجارتي انډول سره به مرسته وکړي. په بیان کې راغلی دي چې افغان کروندګرو په پروسګن نندارتون کې د څه باندې 80 میلیونه ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي وو. له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبډله کې ځوانانو ته هم ونډه ورکول شوې.
په دغه لوبو کې ځوان لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی دی او یو ښه لوبډله د سیالۍ لپاره ټاکل شوې. انشاءالله چې دغه لوبډله وشي کولی چې د زیمبابوې پر وړاندې دو ټیسټ لوبو کې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
د کرکټ بورډ له خوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان په کوربتوب له زیمبابوې سره دوه ټیسټ لوبې په پام کې ده چې پر روانه مارچ میاش کې وشي، خو نیټه یې تر اوسه نه ده مشخصه شوې. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران غږ وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونی آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل دا څلور هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام په وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته د اټومي انرژۍ د څار د نړیوال ادارې پر پلټنو محدودیت لګوي په یو وخت لیدي. په بیان کې له ایران څخه غوښتنه شوې چې د دې خطرناک اقدام پر عواقبو غور وکړي. د 2015 کال موافقه چې تهران له څلورو لویدیځو قدرتونو او دغه راز روسیې او چین سره لاسلیک کړي، له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو د فسخه کولو په بدل کې محدود کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه د خپل هیواد وتل اعلان کړل او پر ایران نور اضافي بندیزونه ولګول. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې متحده ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو له پارولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو اجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله یې رسنۍ او له هغې ډلې د آزاد اروپا آزادي راډیو په نخښه کړي انتقاد وکړ او ویل چې متحده ایالات په دې برخه کې د یو مناسب ځواب په اړه غور کوي. د مسکو یوې محکمې د فبروري په دوهمه نیټه 20 کلن ناوالنی په جرمني کې د استوګنې پر مهال له مشروطې ازادۍ په سرغړونه مجرم وپیژنده او په 3.5 کاله تعلیقي بند یې محکوم کړ. د ناوالنی د حبس حکم د اختلاس له یوې قضیې سره تړاو لري، په داسې حال کې چې ناوالنی وایي دا حکم سیاسي انګیزه لري. نوموړی تیره میاشت له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوی فضائي بیړۍ په بریالیتوب سره د سری سیارې په یوه لویه کنده کې کیناسته. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوي بیړیو کې تر ټولو لویه او په پرمختللو وسایلو سنبال واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. دا بیړۍ د 2 میاشتو په اوږدو کې له 470 میلیون کیلومتره مزل وروسته پرون د فبروري په 13مه د مریخ پر غولي کیناسته. ناسا د اروپا له فضائي ادارې سره ګډ کار کوي څو له مریخ څخه ځمکې ته تیګي راوړي او دې پوښتنې ته ځواب ومومي چې آیا په مریخ کې کوم وخت ژوند وو او کنه. ازادي رادیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ناتو پرونی غونډه کې د تامه خلاف له افغانستان د وټلو پو یا پټ کېدو پریکړه ونه کړه. دوی وایي د غلطه حالات نازک دي.
د پیس ټاکس ار فرانجایل
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅه چې مشتمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو.
سیګار وایي افغانستان کې لا هم د خځو ژوند ستونزمن دی. د بشري حقوقو ملاتړ بیا وایي باید د سولې بهیر کې دوی ته پام وشي.
دستاوردهایی ده که زنها به او نایل آمده
زمان هیله داده چه ده سولی په خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه په ده پروسه که ده خز و وندخ کاره بی.
ده کورنه چارو وزیر پر لویو لارو ده پولیس و لخواد ده زورون شکایتونه چیلی.
ده کورنه چارو وزیر خپل مسئولیت اخیسته ده چه ده خزی په برخه که شکایتونه تعقیب که.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په یمن کې قحطی خای د سولې لپاره فرصت لګواک سره مخامخ کړي. دویم نیمایي نیمه نړۍ او کورکلی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. زموږ آزادي رادیو نه اوري راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ناتو عمومي منشي وایي له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د دې ټلوالې د دفاع وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه. ینس سټولټنبرګ پرون د دې آنلاین غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې اړه لري. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د اور کم غوښتنې ومني او د ده په وینا له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې له امریکا سره پر خپلو ژمنو عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې هم نه پالي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راس پریکړه ونه شوه. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له را رسېدو سره به د ناتو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناتو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتی ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وزي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې مجتمع درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یوه بله غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل وو. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پلټون کې اداره وایي افغانستان اوس هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو په وړاندې ستونزې پکې ډېرې دي. د دې ادارې مشر جان سوپکو وایي امریکا باید له افغانستان سره د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپل مرستې د کړیو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. دا اداره پر افغان میرمنو پانګونه د افغانستان پر راتلونکي پانګونه بولي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سپکو د بروکینګز په انسټیټیوټ کې ویغونډې سره د افغان میرمنو د راتلونکي په اړه خپلې موندنې شریکې کړې. هغه وایي افغانستان اوس هم په نړۍ کې د میرمنو لپاره یو له ستونزمنو هیوادونو څخه دی. بروکینګز د امریکا په واشنگټن ډی سي ایالت کې یو غیر انتفاعي انسټیټیوټ دی. دا انسټیټیوټ د سیمې او نړۍ په کچه د ټولنې د ستونزو په اړه کله ناکله څېړنې کوي. سیګار په دې راپور کې 15 میرمنو سره په 14 ولایتونو کې خبرې کړي او په ټولیز ډول دا نظر یې موندلی چې د افغان میرمنو انجونو پر وړاندې پرتو ستونزو سره باید عادي چلند ونه شي. د سیګار موندنې ښیي چې امریکا یوازې د ښځو انجونو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره شاوخوا 180 میلیونه ډالره پانګونه کړې او 300 زیاتې خپرونې د جنسیت په اړه کړي. سیګار له امریکا غواړي چې خپلې مرستې د افغان میرمنو سره د شویو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. د ادارې دغه شان دا غوښتنه هم کړې چې د ښځو حضور باید د سولې په خبرو کې ښکاره او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې وساتل شي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا د جګړې، فقر او بیکاری اصلي قربانیان میرمن یادوي. د دې کمیسون د ښځو د حقونو د پراختیا برخې عامره شفیقه سپیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې
دستاوردهایی ده که زنها به او نایل آمده؟
زمنگ هیله داده چه ده سولی پا خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه. پا ده پروسه که ده خز و وندخ کاروی. اساسی قانون که و منل شه او ده خز و ده تیر و دو لسیز و لسر آوردنی و منل شه.
به کار فعالیت بپردازن.
لابل خواد خز و چار وزارت وی پا ورستی و کلونه که ده خز و حضور ده طولن پا طول و فعالیتونه که ده پام ورزیت شوی. د دې وزارت وایاند رویا د ادرس ازادي راډیو ته وویل د ښځو حضور په ملکی خدماتو کې 9% زیات شوی.
تاونستم کیره با
25% په پارلمان کې میرمنې دي. د خپل د دې ښکاراندوی کوي چې موږ له یوې تورې تاریخي پاڼي څخه تیر اوس په خپل پخو ولاړ یو.
بعد از یک دور تاریخ دوباره به پا بیستیم.
لدې سره هم حاله په تیر کال کې شاوخوا وزارت تاوتریخوالی پیښې د ښځو پر وړاندې ثبت شوې دي چې قتل، وهل او ډبول، ځان وژنه، په زور ودول او یو شمېر نور پکې شامل دي. خو نه تنه لاسرسی د ښځو بل هغه جدي ستونزه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هغه ډول چې تمه کېده نه ده حل شوی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 9.1 میلیون زده کوونکو څخه 80% نجونې دي.
ازادي راډیو اوس براشو په افغانستان کې د پولیسو اړوند زینو پیخو او زینو مسلو ته. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې لتیرو و میاشتو راهیسې تنخواه نه دی اخیستي. دغه پولیس وایي په وار وار دغه ستونزه له چارواکو سره شریکه کړي، خو وایي چې چای غم نه دی خوړلی. د غزنی امنی قومندان بیا وایي چې پخوانیو قومندانانو د سرتیرو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي و چې همدې مسلې تر یوې ځایه دغه ستونزه زیږولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې ډیری پولیس تقریبا هر سهار خپلې وسلې د بارودو له بوی او دوړو پاکوي. دوی تقریبا هر شپه په دغه وسلو له خپلو مخالفینو سره جنګېدلې وي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته پولیس په سختو جګړو بوخت دي. دغه پولیس وایي له خپلو مخالفینو سره په لوړ مورال جنګېږي، خو له بده مرغه چې چارواکي دغه مورال کمزوری کوي. دوی وایي له دومره جګړو او سختیو ګاللو پرته هم ماشونه پر وخت نه ورکول کېږي، چې دا هم د دوی او د دوی د کورنیو یوه اړتیا ده. دا غزنی د دوهمې امنیتي حوزې پولیس دوهم ساتنمن خان محمد محسن ازادي راډیو ته وویل:
زموج ماشینه ولی نه اجرا کیږي، موږ هم مشکلات لرو، کورونه لرو، لتیرو میاشتور ته پته ميو، دولت ولی توجه نه کوي. زبر حالیم وظیفه ته زما درشی اغوندم، شپه ورځ جنگیږم، خو ماشینه راځي، دا څه ډول دولت دی؟
خان محمد وای په وار وار مو د قومندانې له مالی او کورنیو چارو وزارت سره اړیکه نیولې ده. دا ډیر اکړی دی چې ستونزه به مو حل کیږي، خو هیڅ پرمختګ نه دی سوی. دا یوازې خان محمد نه دی چې ماشونه یې نه دی ورکول سوي، بلکې په غزنی کې ډیری نور پولیس هم د ماشونو له نه ورکولو څخه شکایت کوي. غلام احمد هم په غزنی ښار کې پولیس دی.
موږ دغه ستونزه لرو، په خپل ځای ما او څلور سوه شپېته تنه سربازان دي په غزنی کې، او اووه میاشتې کېږي چې په پولیسو کې خپله وظیفه مخ ته وړو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم موږ یو، ستونزې او هر څه ګالو، خو بیا هم معاش مو نشته. چارواکي باید د غریبو سربازانو د بچیانو د ډوډۍ ستونزه حل کړي. جلبوجاز به څه موده وړاندې وویل چې ستاسو ماشونه سوځېدلې دي، اوس بیا وایي چې بودیجه نه ده تثبیت شوې. چې بودیجه تثبیت سي ستاسو ماشونه حواله کیږي.
د غزنی د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي په غزنی کې د 313 تنه پولیسو ماشونه چې له تیرو وو میاشتو څخه ځنډېدلې، لامل یې هم د اپ سیستم ته د هغې نه داخلې دل دي، خو د نورو پولیسو ماشونه په خپل وخت ورکول کیږي. دوی وایي دغه کسان له نورو ولایتونو څخه راغلي، دلته یې دنده پیل کړې او یا نوې د پولیسو په لیکو کې شامل شوي دي. د دوی په خبره امکان لري چې دغه ستونزه حل او ماشونه یې په روانه میاشت کې حواله سي. د غزنی امونیه قومندان د ماشونو په برخه کې ستونزه له منځه تللې بولي. مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل: پخواني چارواکو د سرتیرو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي، نو ستونزه یې رامنځته کړې وه.
دغه د ماشونو په برخه کې اوسه ستونزه وه، اوس هغه مشکل هم تر ډېره بریده پورې حل سوی ده. د پخوا سي وه، متاسفانه د پخواني قومندانانو مشرانو د سربازانو له ماش نه غلط استفاده کړ، خیالي سربازان به یې درلودل. بلاخره دوی لپاره یو سیستم جوړ کړی، د اپ سیستم، داسې به ټول پرسونل شامل د سیستم سي، د اپ سیستم ورته وایي.
قومندان جانباز زیاتوي دا چې د ځینو سرتیرو په اسنادو کې څه ستونزه وه، د هغې ماشونو هم مشکل درلود، خو اوس دغه ستونزه له منځه تللې ده. د یو کس ماش به هم نه سوځي. پولیس چې د دوی په خبره د وطن د دفاع په خاطر په مورال جنګیږي، خو د نظامي چارو ځینې پوهان وایي پولیسو ته پر وخت ماشونه نه ورکول د هغې پر روحیه به دا اغېزه کوي. د چارو پو کارګر ترکی وایي پولیسو ته په خپل وخت ماشونه نه ورکول بدې پایلې لري.
په عموم کې کچېری د پولیسو معاشات ځنډېږي، دا د نظام او د پولیسو په مورال باندې بد تاثیرات کوي او بدې پایلې له ځان سره لري.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو د ماشونو د بندېدو په اړه د غزنی تر څنګ له ځینو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه ورکول کیږي چې پولیس له دې ستونزې شکایت لري.
په غزنی کې مو د پولیسو د تنخواه د نه ورکړې له ستونزې واورېدل. اوس هم ورځو د پولیسو اړوند یوې بلې ستونزې ته، او هغه هم دا چې د لویو لارو موټر چلوونکي وایي چې دوی کله ناکله پر دغو لارو د پولیسو لخوا زورول کیږي او پولیس په یو او بل نوم ترې پیسې اخلي. د لویو موټرو چلوونکو په دې وروستیو کې کاري احتساب هم وکړ او دوی د اعتراض په ډول خپل موټر هم درولی وو. تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دای له دې وروسته دغه ډول شکایتونه خپل چيړي او کچيري پولیس ګرام وو پیژندل شي په وړاندې جدي ګامونه پورته کوي. د دې موضوع تفصيل په دې راپور کې.
لتیرو پنځل سورځو راهیسې د لویو شرکتونو باروړون کې موټر چلوونکو کاری ته صاحب کړی. دوی وی په لویو لارو کې پولیس او نور غیر مسول وسلوال تری په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. خود کورنی چارو وزیر مسعود اندرابی دې ډول شکایتونو در رسیدنې ډاډ ورکوي. خاغلی اندرابی په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکل لیدي ورسته په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذوی پاړه ټول شکایتونه په خپل سیړي او د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. مسعود اندرابی دوه شمېرې هم اعلان کړي چې شکایت کوونکي پرې خپل ستونزه تر هغې رسولی شي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وایي د وزارت رهبرۍ د دې ستونزې د حل لپاره ګرځېدونکي یا سیار ټیمونه هم جوړ کړي دي.
د مونږ هیوادوالو د شکایتو د رسیدګۍ په خاطر باندې د کورنیو چارو وزارت وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د خزی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي او په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ په اساس یو سل شپږ اتیا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل دندې او د له خپل وظیفونه ګوښه شوی دی.
خغله آریان له خلکو هم د همکاري غوښتنه کوي، خو پر لوی لارو د باروړونکو شرکتونو مسولان د خبرې ته د شک په سترګه ګوري. د احمد شاه عبدالي د مسافروړونکو باروړونکو ترانسپورتي شرکت مشر احمد شاه دورانی وی پولیس او نور غیر مسوله وسلواله ډلې په یو نوم او بل نوم له باروړونکو مسافروړونکو موټرو پیسې اخلي چې د چارې ټول شرکتونه سخت په تکلیف کړي دي.
وزیر صاحب داخلي کور ودان هغه خو بیانیه ورکړه، موږ ترې په جسوجسو کې مخامخ ویلي چې دا مشکل به نه حل شي. چې جدید یو دو ولایتو ته کومندانانو صد رتبې وانخستل سي دا غلا او بندش ناممکن دي. چې کوم موټران بعضی پر رابطامت کوي په خوښه د بربری شخص ده ویل یوې پوستې نه پریږي. وزیر صاحب داخله خو امر کوي خو امر نه چلند دي چلیږي نه.
د شمالي ولایتونو د ترانسپورتي شرکتونو مشر حاجی محمد آصف هم په همدې اندای
شرکت های ترانسپورتی اعتصاب کاری کردن و دوباره
ترانسپورتی شرکتونو کاری اعتصاب نده کده زین خپل کار کوي. خود اخازه و اخستل ده هیواد پا طول و لویلارو کی کیگی او ده اخازه یوازی پولیس نه اخلی بلکه نور وصلوال دل هم شده. مونگ لچارواکو وارو چه ده کار مخبونی سی.
خواست ما از مقامات زی سلامی است که دوباره از اقدام شوه.
د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دې شرکتونو ستونزه د ژر تر ژره حل او د غیر مسؤلو وسلوالو د مخنیوي سربیره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. اجمل انتبا غوښ
میډلیست مونیټور خبرونه د نیوزیلند د صدر اعظم جسندا آردرن هغه خبري راخستی چې وای د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روانه د سولې پروسه د افغانستان د شخړې د دایمي سیاسي حواري لپاره غوره فرصت دی. د نیوزیلند صدر اعظم دا خبرې په هغه اعلامیه کې کړې په کومه کې چې اعلان وکړ هیواد یې د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه خپل وروستي شپږ سرتیري وباسي. د سرتیرو دا ایستل د هغې هوکړې پر بنسټ دي چې نږدې کال مخکې دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو. د نیوزیلند صدر اعظم په دې بیان کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د هیواد د سرتیرو له شل کلن ماموریت وروسته اوس د دې وخت دی چې دا ماموریت پای ته ورسي. نیوزیلند هرال رسپانی بیا په ولیکنه کې ویلي چې طالبانو د نیوزیلند حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی چې له افغانستان څخه خپل ټول پاتې سرتیري وباسي. نیوزیلند دا مهال په افغانستان کې شپږ تنه سرتیري لري چې درې تنه یې د افغانستان د ملي اردو په اکاډمۍ کې او درې تنه یې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. خو د نیوزیلند هرالډ په وینا په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته 3500 نیوزیلندي سرتیري او چارواکي د ماموریت لپاره استول شوي. ورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر نانیا ماهوتا هغه څرګندونې هم راخیستې چې وایي سره له دې چې وضعیت پیچلی دی بین الافغاني خبرې په افغانستان کې سیاسي هواري ته د رسیدو لپاره غوره لاره ده. ورسپانه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له خولې زیاتوي نیوزیلند به راتلونکي کلونو کې د افغان حکومت او د دې هیواد د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. په تیرو شلو کلونو کې نیوزیلند افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیري هغه مهال درلودل کله چې په بامیانو ولایت کې د ولایتي بیا رغونې د یو ټیم مشري کوله. له واشنگټن خبرېدونکو هیل رسپانی په افغانستان کې د امریکا د یو پخانی سفیر رونالد نیومن یو تبصره خبره کړې چې په پایل کې وایي په افغان جګړه کې د شل کلنې ښکېلتیا وروسته د دې جګړې ملاتړې تمایل لري چې خپله قضیه د امنیت د ساتلو لپاره ډیر کله د ترهګرۍ ضد مبارزې په اصطلاحاتو تکیه کړي. خو نیومن زیاتوي نور غوښتنو لکه د ښځو پرمختګ، د رسنیو ازادي یا ولسواکۍ ته په عمومي توګه د یو داسې څه په سترګه کتل کیږي چې ښه د ولرل شي، خو داسې څه نه دي چې لپاره یې موږ جګړې ته دوام ورکړو. افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر وایي زه په عمومي توګه له دې سره موافق یم، و دېرش کلونه د امریکا د ډیپلوماټ په توګه له کار کولو وروسته اوس زه په دې باور لرم چې بشري حقونه داسې څه دي چې په ملاتړ او کمپاین ارزي، خو باید په جګړه کې د امریکا د ښکېلېدو لپاره مشروع دلیل واوسي. خو د رونالد نیومن په دې تبصره کې وړاندې لولو پر دې سربیره په افغانستان کې زه په دې باور یم چې هلته د پاتې کېدو لپاره یو اخلاقي دلیل شته، نه د تل لپاره او په هره بیه، خو د یو څه نور وخت لپاره او په وسنۍ بیه.
وسم راځو یوې نړیواله موضوع ته. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په یمن کې قحطی خای د سولې لپاره فرصت لګواک سره مخامخ کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون امنیت شورا ته د وینا پر مهال د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ وکړ چې پر اوربان صلاح شي څو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې د یمن په سلو کې اتیا وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین گریفیتس وایي په یمن کې سخته قحطی ښایي هغه فرصت له منځه یوسي چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هڅو په پایله کې رامنځته شوی. ښاغلی گریفیتس پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وینا پر مهال همداراز د یمن پر مارب ښار چې د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دی د حوثي یاغیانو د حملو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. هغه خبرداری ورکړ چې د سیمو د نیولو لپاره د زور کارول په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې لګواک سره مخامخ کولای شي. نوموړي د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ وکړ چې د هیواد په کچه پر یو اوربند سره سلا شي. هدایده بندر ته د تیلو ټانکرونه او د اړتیا وړ په موادو بار نور موټر ور پرېږدي او د سنا په هوایي ډګر کې نړیوالو تجارتي الوتنو ته اجازه ورکړي. گریفیتس د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په روان میاشت کې ایران ته چې د حوثي اغیانو په ملاتړ تورن دی سفر کړی و، خو په خپله پرونۍ وینا کې یې د دې سفر یادونه ونه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کار له پایله د یمن د جګړې پای ته رسول یو مهم لومړیتوب بللی. د یمن لپاره یې ځانګړی استازی وټاکه او په دې هیواد کې د سعودي عربستان له عملیاتو څخه د امریکا ملاتړ پای ته ورساوه. گریفیتس د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته په وینا کې زیاته کړه چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ اړین دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارک لوکاک غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په یمن کې اوس مهال د دایمي سولې د ټینګښت لپاره یو مهم فرصت رامنځته شوی، خو هغه خبرداری ورکړ چې که په دې هیواد کې قحطي نوره هم پراخه شي نو دا فرصت به ضایع شي. ښاغلی لوکاک وویل چې د یمن 14 میلیون وګړي وږي دي او له دې ډلې 15 میلیون بیا له قحطۍ سره یوازې یو ګام واټن لري. نوموړي زیاته کړه په یمن کې د بشري مرستو د عملیاتو لپاره 4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سویس او سویډن په پام کې لري چې د مارچ په لومړۍ نیټه د یمن لپاره د مالی مرستو د راجلبولو لپاره د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب وکړي. ملګرو ملتونو د یمن کړکیچ د نړۍ تر ټولو لوی ناورین بللی. د دې سازمان لخوا ورکړل شوی ارقام ښیي چې د یمن په سلو کې اتیا وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کړکیچ په 2015 کال کې وروسته له هغه پراخ شو چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د ایران پلو حوثي اغیانو پر ضد جګړه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ پوځي مداخله وکړه. د یمن روانې شپږ کلنې جګړې ته تر ډیره د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
اوریدونکو پر کور کلی سربیره درته نیمه نړۍ پروگرام هم په دویمه نیمایي کې لرو. هیله ده چې اوریدو ته را سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام لو د سهار تر وو په همدې سپه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل شي. لدې سره په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په موکړی لاندو خبرونه ته تمه ده چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ ل خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنی چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون پنځشنبه په انلاین خبری غونډه کې ویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سولې حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبري وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات د راتلونکي یک شنبه په ورځ د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د ګلف فود په نوم یو نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. دغه نندارتون ته د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ای آی ډی زمینه برابره کړې ده. له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبډله کې ځوانانو ته هم ونډه ورکړل شوې. دغه سیالۍ راتلونکي مارچ میاشتې ته پلان شوې خو تر اوسه یې دقیقې نیټې نه دي معلومې شوې. د امریکا، جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران غږ کړی چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونی آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې ویل دا څلور هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام په وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته د اټومي انرژۍ د څار د نړیوالې ادارې پر پلټنو محدودیت لګوي په یو وخت لدی. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونې رد کړي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلي سولیوان له مسکو څخه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې متحده ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو لپارولو سره لیوالتیا نه لري. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوی فضائي بیړۍ په بریالیتوب سره د سری سیارې په یو لوی کنده کې ناسته ده. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوو بیړیو کې تر ټولو لوی او پر پرمختللو وسایلو سمبال واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. که چیرته فیسبوک لرئ فیسبوک ته هم سر ورخکاره کولی شئ. هلته تازه راپورونه او ویډیوګانې کتلی شئ. د فیسبوک پته مو د facebook.com/azadiar. یوټیوب ته هم ورتللی شئ. د یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه او ویډیوګانې کتلی شئ. د دې سره د خبری خبرونې خبری مسایل رانغاړو ورزو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د ښځو په اړه نیمه نړۍ او ورپسې هم کور کلی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولې نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه او په شخړو خبري نه وي. خو دغه نارینه ولې په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي.
خزا همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنی لري؟ آیا دا په دې معنی ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ما ته څوک کې زه مجبور يم ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخاوني ول شي.
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جماعتونو کې د دینی علماو له خوا
مخه څه کړی چې په دغه خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس برا پور وورو چې د یوې متضرری خزي په غک پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی زه چې د خلکو کې راواده شوی ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادې کنزا کوي د مور کنزا کوي د خزي کنزا کوي بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما انده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته وچی د کورنۍ د نارینه وغړو د چلن له عمله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظ شخړه کې هم دا او د دې یورخ کنځي، خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ هیڅ کله هم ښځینه کنځي، خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي:
موټر کې خپل ورور سره وم، نیا کور ته متلم، یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوي ورته کوي، ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دې مور دې، او زه داسې شرمېږم دا ولې ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینه خبرې مو واورې دي. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي پښخړه کې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي خندلې دي، خو د هم بیرته هم دغه خندلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثلا مثال ته کنځم ته ماته څوک کې زه مجبورم چې ورته کوم کنځا کو سیاسرو ته مثلا خزو ته جنگ کې د خبرې راضی او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کینو نه کیږي ځکه چې هغه وخت د سړی دغه په سورنی فکر او سوچو.
د انسانی حقوق مدافعین په دې نظر دي چې په ورستا پاتې ټولونو کې خزې ته د یو سیس په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې خزې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې ښځې په زوره کېنول یا وادول، د خوښې له واده د نجونو مخنیوی، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو وادول او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامت غني. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنگ کړی و، هغه زما مور یې ورته یاد کړی و، یعنی د غي خور او کنسلې ورته کړی و، او ماما مې په قرشي و هغه سړی په چاړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که یې تا ته کنسل نه وي کړی ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپل خو او بدو مسؤل نیول کېدای شي او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزت کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه مور، خور یا کورنۍ ته ښځې ته کنځا کوي، دا په خپل د هغوی جایگاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او اغیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و ښځو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دی. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کوټ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په کې غیر اخلاقی نسبتونه یې، اجازه د کوډ د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف دي جرمی قذف ګڼل کیږي، او کچیر نور مسائل افتراءات یا نور غیر اخلاقی نسبتونه نه یا نور نسبتونه په دې صورت کې بیاغه افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 603 ماده د جزا کوډ کې ورته جزا تعین شوی ده، او کچیر نور کنزلیوی او غیر اخلاقی نسبتونه نه یا نور کنزلیوی او هغه هم نسبت خزو ته ورکول سی په دې صورت کې جرم د توهین او د شنام ګڼل کیږي او د جزا کو د شپږ سو اتاویې ماده پر بنسر باندې د اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عامو خلکو خبري هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې خزو ته ښکنځلې کول څومره نامناسب کار بولي دا به لدی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حده زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه و کې ستدي. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو ښکنځلې کوي، نو په وقت سره دغه رواج ستدي زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکی یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت همدار دی چې خلک په خپلو منځو جنګونه کوي، به کنځلې نارې نه وپځي زنانه وته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې دا شریعت خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغوی خپله علم نه لري، پوه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کې نو لباده مرغداري واج دي چې بل تشکنزل سره کې بیا هغه ته د شجر شکنزل کې. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناشتي او دوی یو د بل شزه سپکې شکنزل سره کې.
د عامو خلکو خبرې مو واوریدي. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. اگر تقوا کدارت وایس چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي، د دې لامل څه دی؟
تر ډیره خکنځلې کول، زیړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل خکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثرو فرهنګونو کې د عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې له امله دی چې تقریبا څلور لسیز په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله یې دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړي او تر څنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه دا ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی ښکنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته، لکه مور ته، خور، مېرمنې ته ښکنځلې کوي. یو خو د دې علت دغه دی چې ښکنځلې خو کوي، ښکنځلې خپل خاص درد لري کله چې او څوک چاته ښکنځل کوي، اما که هغه ناموس ته وي زه فکر کوم درد به یې یو څه ډیر وي. یعنی افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یوه څپېړه باندې دوه مخه خوښ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو رابرسیره کړي دي، هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یوه مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړي جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، که هغه فزیکي جګړه وي او که هغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما کدی ته متوجی شو نو درد یې او قربانی یا هم بی آبروگی یا وی خزی ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې سټایل کیږي او د هغه په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلې تقوا د خزو ښکنځل د نارینه وو په جنگ کې دا بد دوی په کورنۍ او اړیکو څخه بدی اغیز ولري.
زه فکر کوم چې کله په کورنۍ او جګړو کې یا هم لکور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه خزو ته کوي، مېرمنې ته
کوي که د کور لا ماحول څخه بهر هم وی یو ډول پاوریدل سره خزینه آزرده کیږي او خفکیږي خو د کور په ماحول کې د دې ترڅنګ چې خفکیږي هغه د کور نارینه د غوخذو په وړاندې په لارځخت او درنښت او دروندواله او سیاست لمن زوري
په پای کې قدرت او یاس چې څنګه کې دای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه لمن زلاړ شي
د ناوړه عادتونو د لمن زوړلو لپاره یوازینې لار عامه په هوای دی عامه په هوای په جماعتونو کې د دینی علما او لخوا چې هغوی د دې ترڅنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته په هوای ورکوي ورته واز کوي دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حد اقل درې دقیقې له هر مانزه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه په هوای ورکړي زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي د دې ترڅنګ د بعد ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ورزده کړي دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي یو ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړي کړي زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي
نړۍ د خبرونه چې د نارینه ول خو په شخړو کې ناموسیخ کنځلو ته ځانګړې شوی و هم دومره و تربیه د خدای پامن
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه دوستانو کور کلی ته خراغ لاست آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکار هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلای شي نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو ملتیا مو وکړئ سلام بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونه تویل کیږي چې یو کس څو کسه یاد کورنۍ نږدې ټولغړي پکې ګډون کولای شي چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شامل دي شي سلام بوختیا له یو پلو د کورغړي مصروفه ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري زه د کابل په کارته نفسي مکی وداس کورنۍ ته ورغلی ووم چې د کور میرمنو د افغاني ګډون لپاره په بخمل ټکور چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډیر راضي ښکارا کېدل دوی سره می خبرې داسې پیل کړې خورجان انسان نو پیژنه
نو می ریحانه ده د کارتینا اوسیدونکې
ریحانه جانې دغه موږ مخ کې چې زه ګورم ټیکم ده بخمل ټیکه ده همدارنګه چرمیم دي دغه څنګه یعنی تاسو اها ته چرمې دم را واخستې ښه
او خورجان دادما اورور چې ده بیا موږ ته بخمل ټیکی راوړي بیا موږ کور کې پچرمې ماته او زه ورندار مې وريره مې
فرمایش تاسو راځي کڅنګه
او اورور ته مې فرمایش راځي بیا موږ کور کې ورته کار کوو
ښه څنګه خوشاله ستې دې کار سره څومره راحت استې مشکل نه ده څنګه
نه ولا ډیر خوشاله یو دې وخت کې چې ټوک مصروفیت لري ډیره ښه خبر ده بیا اوس کور کې مصروفه موږ کور کې مصروفه یو اوزګارنی او بلدا چې د کورونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفې لري په کورونا استي منګه درآمد لرو د مصروفیت نه ښه عواید لرو او بلدا چې موږ خپل میلمنو ته مرستي خپل فامیل سره مې دسنه چلار شو او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډیر مسوم ده ځکه چې موږ کور کې یو خپل کارم تر سره کوو فامیل ته مرستيږو میلمداري م کوو چېرته ځو هم او دې حالت کې موږ یو فعال واګړی هم
دا ډیزاین نه خپل د زړه نه کوئ که مثلا داسې نقشه چې لرې یا داسې کتلاق لرې که څنګه؟
اوله خو د مور مې موږ ته زده کول ټولې موږ زده کړي خو اوس چې پیشاف شوی کتلاق لرو بیا موږ ته همغه عکس رالیږي بیا موږ همغه عکس ته ګورو همغه سې چرمې پې ما ته
یعنې څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې ده زه خپله مریره مې ده او کله مې چې مور هم د لاسه وشي بیا موږ سره کومک
ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسئ دلته یو بله خوراک هم ده اگر چې وړکۍ ده خو بیا هم لګیا ده ماشاءالله کار کوي نو دې نه به پوښتنه وکړم چې دې د خپلې امانت څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي ګران نوم دې را پېژنه
زما نوم زهره ده د ولایت کابل نه
ښه زهرا جانې ته هم کار کوې چرمې ماته
هو زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم زه کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیره زما دوی سره کار کوم
زده کړې دي چې البته
هو چرمې مې هم زده کړې دي بخمال مې هم زده کړی
چا درته زده کړې البته
دا ټول مې راته اما او مور راته زده کړې هغوی چې کول ما کتلې ورته او هماغسې مې زده کړې
آفرین آفرین بیا مکتب ته هم ځې چې مکتب شروع شي
هو مکتب ته ځم شپږم سم کې مکتب ته هم رسېدګي کوم او خپل نور کارونه مور سره کوم
ډېره زیاته مننه نو هیله مند چې ټوله کورنۍ دغسې یو ښه مصروفیت سالم مصروفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصروفه شي ډېره مننه کوم دوستان دلته زموږ ورور هم ده نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خویندو سره او څومره خوشحاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جانه ځان وپېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیریتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل ښار یو تن اوسیدونکی او موږ دا د چرمې کاروبار کوو دلته کور کې موږ ته ماته یي موږ دلته دوکان کې خیاط لرو خپلې ګنډو خپلې جوړو
سره یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامېږي دا کار
واړه ډیر ګټې لري ځکه موږ ډیره ګټه موږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منګه حصہ څو یې سینې کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه ټا حصہ د منګه دا
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه ادا سره تکوي
زمنګ په کلی کې د سه خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوند دي د زی بازار کې سپینۍ روړي کور ته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونې ته جوړي حتی واړه ماشومان هم په دې مصروف دي کره خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده مصروفیت هم ښه ډېر ده هم یې د مېړه ده هم یې د ښځې ده هم د ماشومانو ده کره ښه ژوند دی برابر ده نه بیرون ځي نه چا سره کار لري نه دوه دنګله لري خپل ژوند د کره برابر ده ښه خوشحاله دي اقتصاد بیخي ښه ده په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000-16,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به یې په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي نوموړي زیاتوي
زده مې دي بافتو داسې وندو جاکټو خولیو دا شان مې زده دي کوی سم پسې خو بافتو دا شان مګم اوس دونه وخت م بچانو ته کوه جاکټونه مې هم کول لور ته مې کمیس هم جوړو خو یعنې اوس وظیفې ته راسم وظیفه مې ده نسم کول چې ویکم وخت پیدا کړم دا خولۍ خولیان مې زده دي جاکټونه مې زده دي پتلونکونه مې هر شی مې زده دي کړې مې دي ډېر مې کړي بچانو ته مې د زه چې بچان مې چې مکتب ته تلل د مکتب جاکټونه ما ورته وتل دا به مې وبل په بافتو پو سیخو پو داغه با کول به می آتا ورته چا وړه وړه بلوزه کونه به مرته چوڑو نیم قوله خو وس مصرفیت دغه وظیفه ده سار رازم وظیفه ته مسخین سم خو ته نو وخت ماته نه پیدا کی مور څون ورځ ورځی وړی دی رازم وظیفه ته برته مسخین سم کورته الا ماته کو کاساو یو شای وکم
اربا پوهان وای چې سالمه بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي
کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش، خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی.
سالم مصروفیت که هغه حرفه وي، که هغه علمي کارونه وي یا هغه هنري کارونه وي، له څو بودو د ارزښت وړ دی، د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویا سرمایه له ځان څخه تولید کړي، او له بل پلوه بدای هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو چې د بیکارۍ له لاسه حتی نشه یي توکو ته مخه کړې ده، یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته شوي دي، مثلا استرس او استراب په دغو ستونزو باندې اخته شوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره شي، د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنی ښوونځی کورنۍ ده، او لومړني ښوونکي هم مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی په روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیزه له ځانه پرېږدي، او په هغوی کوی چې له همدغه حرفې په هماغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیزه لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې زیاتې مثبتې اغیزې لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې مثبتې اغیزې لري، او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعد کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولئ تاسې؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل یې دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کیږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالمې بوختیاوې فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي چې د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیا ویلی شو امین صاحب؟ کنونه را تواخلی؟
داسې ډېرې سالمې بوختیاوې دي چې هغې ته مونږ کورنۍ سالمې بوختیا ویلی شو. له ډلې مثلا چرمدوزي، د جامو ګنډل، خیاطي، او هغه کورنۍ چې په لرې پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداري کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاوو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده، که چیرته غواړي چې ناخوالو ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولای شي د کورنۍ د سرپرست ترڅنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوي رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولای شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
د دې غونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیر نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو.
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.